وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومني. دا ځل ومه ورس کې خبرې کې چې چین تر الوتکو هم چټک ټرینونه نه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لابلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونی یو کال کې د 600 بلوچانو د تری تم کېدو او د 600 نورو د وژل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسف زئی نیوکی او نور ډیر څه به راسره وګوري. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوه طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لوی کچغلاوي نړیوال په خپل سترګو لیدل دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص دی.
پاکستان نه د نیم میلیون افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ ژمې به چلا چل یوسي.
جبران یې راایستلې په وچ زور که د دانه وړه سره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاتې ده. څونه د کوټې څه څونه اخواته دی خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتره اخواته دی. دا ټول موږ پاتې دي خو دغه جبر زنم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان ښځو بیا امریکا ملامت کړي چې دا وضعیت یې پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په ټاکونه هر غږ د ستاینې وړ دی. خو مهمه دا هم ده چې دا غږ د چا لپاره پورته کېږي. آیا دا غږ داسې کس لپاره پورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې ټولنې نور ټولې موضوعګانې به یو خواته کړو. آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو نجونو ناغمه مړې دي؟
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایډن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاوخوا څارو. انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړې
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی.
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغلاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منسکي د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وای د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدارز افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وای دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپل شرکتونو لپاره د فساد پیچلي طرح په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ او دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقونو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدینو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ولسی.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وای د طالبانو ډله دایښ سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یو برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د دایښ او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان دایښ نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په خبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. خاغلی نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام ل خپل الفاظ او خلوص سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې دمه خلکو ته ورانوونکي معرفي شوي وو، خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر سیرونه د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه. دی کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د خونځې په پرانستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغانو ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. ایا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه کې ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ ایا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړي دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشتي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه ده هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان یې اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه ولیدل سي.
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته خبرګون نه دی خوده. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستانه په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شوي افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه واد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو دروند پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بل خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستانه 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکټي همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټي د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران یې راایستلی په وچ زور، که ده دانه وای راسره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګوره اوس شاید هلته اوس پنجګور کې پاته ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتره اخواته دی. دا ټول موږ پاتې دي، خو دغه جبر ظلم څه ته وایي؟ ظلم څه شي؟ دا خو دغه ظلم ده.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي پښتني فعال ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسني واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالوي او ټینګار یې کړی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دې دا ثابته کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړی په جوهانسبرګ کې د نیلسن منډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn while they are banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار یې کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورزو کې خپل لهجه بدل کړي، د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوه د معاهده مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
اغل طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان زبی الله مجاهد پر اکسپانه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی خو نوموړی اوس په انلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوه هیر توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستي یو تعداد ملاقاتونه یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ایسای مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دی غاړه خیمو کې شپې تروي خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنۍ د غړو د شمیر لمخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پورې چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسپه تر لس افراد چې نفوس په کور کولري هغه د پاره لس بسپه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه د پاره پنځه لس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت د پاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسرم افغانستان کې مزک اونل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلې خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 12% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیز رسنیو پاڼې اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنیو اکسپانې په یو سپیس مرکه کې دا کړی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی د جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغس متحد او دغس افراطی خلق دی لکه دا تس چاوری دلی دی یعنی تس با شاید دلیر چخل دلی ما دا تی تی پی سر نجده کار کرده زفا امنیت ملی که و ما مجر وابی تر سر درلو دل دیر سر کشنستله ما دیر ظالم خلق دی او دیر یو جدی تروریستی داله دا او دا دی ظرفیت لری چی پاکستان تا دوامدار چالش پیدا که حتی دا دی ظرفیت ستا چی پاینده کال که چیر طالبان پر دیر جدی بندیز را نوالی چی دا پاکستان باز ساحه دی ونیسی دا قلب دا وزرستان که پا چترال که پا باجور که بلوچستان پر شاوخوا دا وسم دا پنجگور و خزدار و دا ساحه طول دا غنی ولی دی یا چی تی پی نی ولی دی یا داعش نی ولی دی پاکستان دیر خاور دا لاس ور کرده دا پا دا غا یو کال که خود دلتا مدبوعات دا شان سر کنترول دی تخبل پا بویجه
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخت روانه کړې ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي خو په دغه تصفیه د ټیټي کچې د طالبانو نیمه کې زیاتې شوې دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړې ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي
بس دا مې همدا سره وځي تاسو په لومړي چکر وو مالزه دي انډیوالانو ته دا وره امره مور ولم
خو دا باد کاری صاحب ډیر لایق ہے تاسو راځي دا د سیدا
مجاهد ته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده بل خوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو میندو خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوځ په غلامۍ تورن کړي دي په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلوده چې رونه به د خویندو ساتندویان وي خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اثره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي د پاکستان پوځ د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه یې لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي په جیلي پولیس مقابلو کې یې وژلي د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمنو وسلوالو په لاس یې وژلي دي او که څه هم تېره اونۍ د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختي بللې وه او طالبان یې په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي خو فعالانو ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې د هغه د ګوند د غړو ناسته افشا کړې ده افغان او ملتپالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي خو خپل لوڼې زده کړو ته ځي دوی موسیقۍ ته آزادانه کوي او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی او کسان پاکستان تیره ونی د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوس په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی او خو ټي ټي پی ورپسې سم د واره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لک تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخوښتون کې ټوپک په مرسته وژلې دي د پاکستان د پاوس په وینا دا بریټ پنځو وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې ډېر شو تنو نه وخت و او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک زر کیلومتر واټن وهي د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایله چټک مزل ته چمتو کړي د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو تر څنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیږد توان هم ولري دا مهال د چین جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ
ده. د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه د لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپه دې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي، مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي، باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له آزادې راډیو نه خپل ومه ورځ مه هېروئ.
چشمان دماغ او او نرم از جانم دماغ خبرونه تشراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوې دي، چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپل ونی زغونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې هم دی ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې. اسلام آباد وای چې دا ډله د ټي ټي پی مربوطه چې مشانی په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلې دي چې د داربن د بریټ شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بلورته پاکستان د پښتون غورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن شهر کې هغه مهال ونیو چې دای د پښتنو لپارلته تربت روان و چې د بلوچستانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسي په موټر وهلای. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمانو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لري په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب ک لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوی نه دي او سخت شوی نه دي؟
په یقین سره چې دغه تیر میاشت کې د بلنګیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی او طالبان خو همیشه دا خبره کړی چې د پاکستان د امنیت ساتنه زموږ وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا په افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه بل هیواد کې د اغېزینا کچیزو تنفیلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنی هغسې هیوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان سفر ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو باندې کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا دی چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی. خو دې نه سړی انکار نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هیڅ ورته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تیریږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
ماینسته کیږي.
مننه په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرېدا دي ورستي بریټ په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریډونه شوې دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال رادیو کې څه نوای خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زهرا بلوچ هغه خبري غونډه کوله، داغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کوم عاملین دي هغه اونیسی واغ دي پاکستان ته ورس پاري، دغه پیخ د دربند چې کوم پیخ د رسمل خان دغه چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاري، او دغه غوښتنن دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دي داسې اقدامات وکړي چې پر اتلونکو کې د افغانستان زمکا د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغه سي د دینه مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چور وزیر هم کړی و، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروسته کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخول نیسي. دغه سي طریق طالبان پاکستان په خپل هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، هم دغه ځنه بریدونه کوو. هغه هم دغه خبره کړې ده، دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی، هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکاره چې خپل د خپل امنیت ذمہاري پورته کیو، دغه خپل امنیت پرځای کی. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کومو د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دپای همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزي او بخي جان سگزي، هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ اغه ډیلیټ کړی دی،
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکوسه امریکا ته باندې ورکو چې درون الوتې کې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سکسي په وینا په افغانستان کې بریډونه کی به څو ساعته ورس خپل ټویټونه برته لري.
ټویټونه هم ډیلیټ
کړو. سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستاني رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنېټر دغه مشر مشاهد حسین هم به دا خبره وکړه چې کې دی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوزي همکاري باندې خبري وشي. او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې اغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هوا ځای ورکړ، نو هغه ویل اوس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی، نو هغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترګری هغه په شریکه باندې منګه هندل کو، دا غوی هم اوس دې لورته خبرې کوي.
اکبر صاحب د ترګری په ځای جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا به پیلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي، بیا پاکستان پوځ حالت عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر ځان مور واوښته دي، پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو، هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قماندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي، اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر مواد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پي لوټه تیارو له خوا نه ویشتل شو، خو پر ترتیب یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه ده، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو، دوی دا وایي چې زمونږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط خبره ده. نو په دغه برخه کې یو خو د دغه سیمو دغه اجتماعي وضعیت او اجتماعي ژوند ډېر وروسته پاتې دی، دوی د دغه پرمختګ نه وروسته پاتې دي، دوی مکتبونه نه لري، دوی هغه امکانات نه لري چې یو حداقل یو مدرنه ټولنه ته ضرورت دی. نو څومره چې ټولنه وروسته پاتې کېږي دغه د افراطیت فکر په هغوی کې ډېرېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا فکر بیا مذهبي فکر سره یو ځای شي، دا نه بیا دوی ته بیخي د قناعت وړ دی او
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته وکړو، زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته، او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020م کې د طالبانو سره په 2020م کې طالبانو سره خبرې وشوې ترې طالبان پاکستان سره دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د ترې طالبان پاکستان غړي واغره خوشی شو دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسلوال وغیرہ وستل شول پاکستان کې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شول نغاو چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول
البته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاتوی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو لاغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند هموش بیا دا اوربند مات شو زمای نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض احمد په مشر باندې
نه نه فیض احمد نه یو ریټایرډ جنرال دی یو سره خبرې کوو ما نومیر شو یغه سره ما خبرې وکړې خو یو لوی پوزیان هیڅ کلام نه غوړي چې رسول خبرې وکړي
رستم شه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
خو پوزي چارواکنه
نو دغه خبر از ما پیاټ شولې خو ویل وای
بریګډیر سر نذیر بوګر
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوزیان هر وخت په زور باندې باور لري نو خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو خبري پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوجانو خبري نه دی کړی د سولې خبري ل پښتون د ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې دی سولې سي دي خو له غو سره هم خبري نه دی کړی او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پوسټ برخه کې او هم د پاکستان د ټول هټه د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونه سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ کو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینې چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د مشترا مخامخ شي ایون چې په فوج کې د ننه که تاسو ته فکر وي د مشترا ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو او سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا د ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلې دی ته به ډیر ته وې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه راتړلې وو بیا راته وې چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وې چې کزه درته وای ما چې ډیر باندې ډیر باندې ګران دی
اوس د دې علي وزیر خبرې وې پوزای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه کې د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور لالاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لالاري د سهال کوچ خپل قوی یو بس افغانستان نه هم درس د شوروي اتحاد قوی اسلام افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حواره کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کې دی شي څنګه عبد السنه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کېږي تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره ده سن سره ده پښتنو سره ده او دا د دې پښتانه اوس د شه نه وړي د پاکستان چې وړي چې وي پښتونستان جوړ کړو، پښتونستان آزاد کړو، مستقل واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي. پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو، او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینو دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې پاکستان علاحده دوی ځان ته هېوادونه کړي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی اوس د
او به ښایستاسو خبره پرې کوم. خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان وایي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه طرفونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او هغه سره پاکستان ریاست وایي چې موږ سره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامنی شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنگ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوچو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغوی ازادۍ غوښتونکي دي. هغوی وایي چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو. هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوچو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، د هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لیغه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و. بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر الته ورغه یو ډیر خوشاله میټایان پاکستان کې اسلام آباد کې ویشتل چې سم حکومت راغه لدی سره روابط خراب خود پاکستان برخه کې به اتمر
سره خپل دي سره بزلن جواب دا در کول غواړم چې موږ څومره د کې سیمه کې هغه به طرفه خبري اعلان یا په هغه څه خبرې کې یو ناغه و چې پاکستان ته پکار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته پاکستان ته پکار دی چې هغه پری دی هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغه په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان کستا څخه خېلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپل پالیسی بدله کړې ده سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی و دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی و دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نکو مطلب زماره خبردار چې څومره حمل تکي پوهان یو هم دغه و چې پاکستان ک افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پری په خپل بهر ته ټیک شي
دا ده لیکن اتمرسب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لړیرو سختو مشکلات سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه ول کنه سبا د پنواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پولیسي وی دي ستري محکمې حکم پی کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې د بریالي شي بل ورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومه ایسای چې خبرې شي وی دي د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچستان سره لري له سنجانو سره لري له پښتونو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له یو سره لري په ځای دي چې ګټه وکي په تاوان روان نه دي
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سخت شرایط سره مخ نه هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دا ټول د پاکستان راتلونکي لپاره ډېر زیان آوره وسی یا واسه لاره دا ده چې اول خو د نظامی د پاکستان نظامیان د ملکی حکومت کار نه لري دوی د پریدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي متاسفانه په پاکستان کې لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه تاسو نشی لګولی نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شي تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل منګه تاسو نو یو چې دا زمونږه اخدا یو ماجر دی باید کلتو سی لیکن کدی ورور ولې او کدی هم سره غری مسلې نو بیا په اساس یو تقسیم اوقات په اساس یو تفاهم
او بیا په ژمې کې باید دا خلګونه ایستل شي او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي سي
پښتون په اړه تازه خبر دا چې لږ شپه مخکې زو پروګرام ترتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو خو مزور پښتون ویل دي چې فرص کا څوک می وژني هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېږم د غلندې خبرې منظورم کړې دي او چې زمنګ کم خبر یا لږ څه ما خبر وشو نه غو چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل پرشه د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه ل عدالتي ریمانډ نه مطلب څه دی
دغه په پښتنې ګرویجنې کې لکه دنه مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارلو نو داغه نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو د تسویل شي چې هغه دغه ته آسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړو اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړی ده هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زره مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مينتونه هر څو ټوکل منګ نه مني
نو بیا دې منګ هم دغه د بلوڅو لار خپلولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی دوی چې بنگالانو څوکړل د پوس سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
ګډه باندې مقدمه وکړه پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو
په دې خبرو منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکول چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکول چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کول
د خبرونه په اخر کې باتمر صاحب تاسو نظر په لاندو واخلم د